アサミラジオ。
د سهار 15 بجې شوې. احمد شبریم د سجیر ډوب سارنی خبري مجله کې ستاسو کوربه سلامونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې د تیرې دوشنبه حمله ترورستي پیشه ګڼلې او په کلکو ټکو یې خندلې. د امنیت شورا غړو هیوادونو په دې اعلامیه کې چې پرون ماښام خبره کړه ټینګار کړی چې د تروریزم ټولې بڼې د افغانستان او نړۍ د سولې او امن په وړاندې تر ټولو جدي ګواښ دی. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په کابل کې د غزان مرګ برید خندلی وو او ویلي وو هیڅ شی دا برید نشي توجیه کولی. د غزان مرګ برید د دوشنبه پر ورځ د لوی ترنوالي د پخوانۍ ودانۍ مخته چې اوس د غزای د طالبانو د حکومت د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست په نوم یادیږي د کارکوونکو د رخصتۍ پر مهال وشو. طالبانو په پیښه کې د شپږ کسانو د مړینې او دیارلس ټپي کېدو خبر ورکړی خو ځینو راپورونو کې د وژل شویو کسانو شمېر شپاړس ښودل شوی دی. د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان ولایت څنګه د برید پړه منلې ده. د طالبانو یو لوړ رتبه چارواکي پر نوویل چې دوی هیله من دي د جرمني له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې جرمني تېره اونۍ 28 افغانان چې په بېلابېلو جرمونو تورنو افغانستان ته واستول. د طالبانو دغه چارواکي چې په راپور کې نوم نه دی اخیستل شوی د جرمني خبري اژانس ته ویلي دا د دواړو هیوادونو د ولسونو او حکومتونو په ګټه ده چې خپلې تاریخي اړیکې بیا پیل کړي او ژمنه پاتې شي. جرمني له طالبانو سره چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو له حقونو په سرغړونه تورندي ډیپلوماټیک اړیکې نه لري. د جرمني په منهایم ښار کې د یو افغان وګړي لخوا په چړي د یو جرمن پولیس سره وشل کېدو وروسته افغانستان ته د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو موضوع ډیر بحثونه پارولې. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن د لویو وچو جام په لوبو کې د کوربه تایلند په وړاندې خپل وروستۍ سیالي ترسره کړي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس یاد سیالي به د کابل په وخت له غرمې وروسته دوه بجې پیل شي. د جرمني پولیسو پرون د اوتریش یو تن اتلس کلن ځوان په مونچان ښار کې د اسرائیل کنسولګری ته نږدې د ډزو پترس کې وواشه. د روټرز خبري اژانس خبر له مخې دغه کس مخکې تر دې چې ووژل شي په خپلې یوې زړې تفنګچې سره له پنځو پولیسو سره ډزې تبادله کړې. دا حمله د 1922 کال د حملې د کریزې پر مهال وشوه. هغه وخت د مونچان یا مونیخ د المپیک لوبو پر مهال فلسطیني مبارزانو د اسرائیل یولس ورزشکاران وژلي وو. د مصر د وسلوالو ځواکونو ویاند وایي دغه هیواد لوی درسیز احمد خلیفه پرون په ناڅاپي ډول د غزې پر سرحد روان امنیتي وضعیت وارساوه. د پاسو یې خبره کړې ویډیو کې ښکاري چې خلیفه د رفح دروازې د مصر په اړخ کې له خپلو سرتیرو سره خبرې کوي. د مصر لوی درسیز په خپلو خبرو کې ټینګار کړی چې د مصر د وسلوالو ځواکونو عمده ماموریت د مصر د سرحدونو خوندیتوب دی. دا سفر داسې وخت کې چې د اسرائیل سریعظم بنیامین نتنیاهو په روسیو کې ویلي چې اسرائیل به د فیلادلفیا د دهلیز له کنټروله لاس په سر نشي. دا د مصر او غزې ترنګ ترمنځ د 14 کیلومتر په اوږدوالي پرته کرښه ده. ازادي راډیو په منځنۍ چپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. له پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې د ستونزو د حل لپاره ځینې ګامونه اخیستل شوي.
تقریبا افغانستان طرف ته 4500 موټر ته په ټار صنعت ورکړل شوی دی او 2500 تر 2000 پورې پاکستانیانو ته ورکړل شوی دی.
له دې هڅو سره سره لا هم شکایتونه په خپل ځای دي.
څوارلسمه ورځ کې لارې زموږ ولاړې دي. زموږ مشکل ته حکومت پاکستان توجه نه کوي.
په دې خبرونه کې مو په کونړ کې لوي ستونزې هم خبرو.
د کابل بانک د میشتنی معاشاتو د توزیع په برخه کې ډېرې د دولت مامورین، نظامی مسؤلین او کارمندان د یو تعداد ستونزو سره مخ دي.
دا به هم موري چې په افغانستان کې کولرا زیاته شوه.
زم مریضې مورجانې مریضې سو د فی ډاکټر ته تللی سونه شلو او ګرمي ډیره ده.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
که څه هم د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وی له پاکستان سره په سوداګرۍ کې ستونزې حل شوي، خو افغان سوداګر وی د افغانستان او پاکستان په سوداګرۍ کې راغلي نورې لانجې له هم پر خپل ځای پاتې دي. پاکستانی چارواکي وایي هغه موټر چلوونکي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتک کوي باید د اګست له لومړۍ نیټې د تګ راتک لنډمهاله سند یا ټاټ ولري. د تازه میوو ځینې سوداګر وایي ګڼ موټر چلوونکي نه دي توانېدلي چې د ځینو ستونزو له کبله دغه سند ترلاسه کړي. تفصیل په دې راپور کې
که څه هم په زرګونو موټر چلوونکو پر تورخم او نورو دروازو د تګ راتګ لپاره لنډمهاله اسناد یا ټاټ ترلاسه کړي، خو پر تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ بهیر لا هم عادي سوی نه دی. د ټاټ په نوم د دغه لنډمهاله سند په مرسته افغان او پاکستاني موټر چلوونکي کولی سي د شپږو میاشتو لپاره له پاسپورت او ویزې پرته تګ راتګ وکړي، خو په هرو شپږو میاشتو کې باید دغه لنډمهاله سند تمدید کړي. دغه سند په کابل کې د پاکستان د سفارت او په پاکستان کې د طالبانو د ډیپلوماټیکو ماموریتونو لخوا د $100 په بدل کې برابرېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي یو غړي خانجان الکوزی په ازادي رادیو ته وویل تر اوسه زرګونو موټر چلوونکو ته ټاټ سندونه ورکول سوي دي.
تر اوسه پورې زموږ د معلوماتو له مخې تقریبا افغانستان طرف ته 4,500 موټر ته ټاټ سند ورکړل شوی دی، او پاکستاني مقاماتو ته هم ترخم تر 1,500 نه تر 2,000 پورې پاکستانیانو ته ورکړل شوی دی. نو اوس خو امارت اسلامي او خپله پاکستان دې ته معتقد دي چې بدون د ټاټ سند نه باید موټر لاړې نه شي، ځکه چې په هغې کې بعضې مکلفیتونه دي چې ډرایور د مال د ورکولو مخه نیسي یا د نورو مسایلو مکلفیتونه دي چې تجار هم په دې خوشحاله دي. اما تر اوسه په هم یو تعداد ډرایوران د بعضې تخنیکي ستونزو له مخې نه دا سند نه دی اخیستلی دی. یو تعداد جزئیاتو هغه دا ده چې یا جواز سیر مکمل نه دی پاک، یا فرضاً لیسنس ونه لري، یا تخنیکي معاینه نشته، یا نور داسې مسایل دي. بعضې شیان نه دي اخیستل شوي، یا تذکره کمپیوټري نه لري، هغه بیا احصایه مرکزي ته لیکل کیږي. یا په افغانستان کې خو دغسې یو مسله وي، یو سړی 5-6 تذکرې بیا لرلې، نو په دغه ارتباط باندې یو تعداد بندي او ډرایوران نه دغه کیږي، نه دي اخیستلي.
ځینې موټر چلوونکو اعتراض کړی چې د ټاټ سند ترلاسه کول زیات وخت نیسي، او د هغه لپاره زیاتو نورو کاغذونو او اسنادو ته اړتیا وي. د تازه میوو ځینې افغان سوداګر وي له دوو اونیو یوه بله لانجه دا راغلی چې په خیبر دره کې ځینو کسانو د اعتراض په ډول د سوداګرۍ لاریو مخه نیولې ده. دا له تیرا سیمې د ناامنیو له کبله لس کاله مخکې هغه بې ځایه سوي کسان دي چې خپلو سیمو ته د ستنېدو غوښتنه لري، خو د پاکستان حکومت یې لا غوښتنې نه دي منلي. د افغانستان د تازه میوو سوداګر محمد یمین حمیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د لاریو د تګ راتګ مخه نیول سوې ده.
د 14 ورځ ده چې زموږ لارۍ مالته 14 ورځ ده، که 14 ورځ کېږي لارۍ زموږ ولاړې دي. زموږ مشکل ته ورو حکومت پاکستان توجه نه کوي چې دغه مشکل دې قوم سره حل کړي. دا قوم سره حل کړي دا مشکل، او دا لاره خوشي کړي. دا ورو ټول سبزي او میوه ده، او ټول هغه اوس هم له منځه بتلي، خو موږ چې خپل کراخ وکړي کوم پیسې چې د کښتم کې اخیستل شوي دي ورو هغه پوره کړي. مشکل ده که هغه هم پوره کړي.
د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی او د پاک افغان ګډې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد وایي د تورخم له لارې د مالونو د تګ راتګ بندېدو افغان سوداګر سخت زیانمن کړي دي.
مسافرین تګ راتګ کوي، او همدارنګه زمونږ ترانزیت مطلق بند ده. د پاکستان اکسپورت او د افغانستان صادرات چې ده په ډېره مشکل سره د شلمان د لارې چې تقریبا 5-6 ساعت فاصله هم زیاتیږي، او ډیر خطرناک لارې ده. هر ورځ چې د یو دوه لارې هم چپه کیږي، او د ترڅنګ د اموالو د خرابېدو باعث هم ګرځېدلی دی. نو په دې اړوند باندې د افغانستان او پاکستان ګډې خونې او همدارنګه دواړه لوري سوداګر د پاکستان حکومت او همدارنګه دغه د قومي خلکو څخه زموږ غوښتنه هم دا ده چې باید تجارت، ترانسپورت او ترانزیت د دغه ستونزو ښکار نشي.
په اسلام آباد کې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان سفارت د اګست پر 23 په یوه اعلامیه کې د پاکستان له حکومته د تورخم لارې د خلاصېدو او په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې وه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او نورو سوداګرو غوښتنه کړې چې ترانزیت او تجارت له سیاست جلا وګڼل سي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې ستونزې په خپل حال دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د دغه هیواد پولیسو یو ځل بیا د دوی نیول او ځورول پیل کړی دی. د اسلام آباد د بی ولس ښارګوټ یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې پولیس ورغلي او له دغې سیمې یو شمېر افغانان نیولي دي. د اسلام آباد د نورو سیمو اوسېدونکي هم له دې وضعیته اندېښمن دي. تفصیل په دې راپور کې.
تیر شپه ناوخته 12:30 بجې پولیسو دلته چاپو وهله.
رفیع الله هغه افغان کډوال دی چې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد د بی ولس ښارګوټي څخه د چهارشنبه په ورځ له کوره د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی او له څه وخت وروسته د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر په منځګړیتوب بیرته خوشی شوی. رفیع الله ازادي راډیو ته وویل پولیس د چهارشنبه په ورځ ناوخته د دوی سیمې ته ورغلي او د ده په ګډون یې څو تنه نور هم نیولي دي.
هغه وخت ما سره کوم د نسیار هغه کوم پارچې کاغذونه چې دي هغه مونږ سره نه وي، هېڅ دي د پرې نه خودي چې ورشو هغه راوړو هغه ورته وکړو. په موټر کې واچولو ویوړو تانې د پولیس مرکز ته. تقریبا د 2 ساعتونو لپاره هملته وو. بیا د نسیار او دلته د افغانانو کومه شورا چې ده د هغې غړي راغله او مونږ یې د پولیس څخه خلاص کړو.
د اسلام آباد د بی ولس ښارګوټي د اوسېدونکو په خبره پولیس تېره شپه شاوخوا 12 بجې د سیمې ته ورغلي او له دغه ځایه یې میشت افغانان نیولي او له ځان سره یې وړي دي. د دې ښارګوټي یوې اوسېدونکې صابرې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
تیره شپه موږ ډیر ودار شو، حیران شو. ټولې ښځې او ماشومان په پارک کې وو. ناڅاپه پولیس ننوتل. له څلورو خواوو په لسګونه کسان وو. ښځې هم ورسره وې. ځوانانو لور ته ورغلل او له هر یوه څخه یې د ویزی او پاسپورت غوښتنه وکړه. ډیر ډار شوي وو.
د پولیسو نیولو او ځورولو د اسلام آباد سربیره په نورو سیمو کې میشت افغانان هم اندېښمن کړي او وایي چې دا ستونزه د پخوا په پرتله زیاته شوې ده. د اسلام آباد د پېښور موړ اوسېدونکی رامین هم د پولیسو له ځورونې اندېښمن دی او وایي چې دې وضعیت ټول افغانان له ستونزو سره مخ کړي دي.
پاکستانی پولیس تل افغانان ځوروي او د شپې په 11 بجو او 12 بجو د افغانانو کورونو ته ننوځي. د پاکستان پولیس په بېرحمۍ سره افغانان بندیان کوي او د کورنیو او ماشومانو پروا نه کوي.
هڅه مو وکړه چې د اسلام آباد د بی ولس ښارګوټي د نیول شویو کسانو د شمیر او څرنګوالي په اړه په پاکستان کې د افغان کډوالو د ملي شورا د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. په دغه هیواد کې د افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان د پولیسو دغه اقدامات په داسې حال کې کیږي چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په دې وروستیو کې د دغه هیواد له سفیر ډونالډ بلوم سره د پاکستان د لومړي وزیر له مرستیال او د بهرنی چارو له وزیر اسحاق دار سره د کډوالو د مسلې اړوند د کتنې خبر ورکړی دی. په پاکستان کې د امریکا د سفارت ویاند جوناتان لالای وایي چې د کتنه کې د افغان کډوالو پر خوندیتوب سربیره پر اقتصادي همکاریو، امنیت، له ترهګرۍ سره د مبارزې او سیمه ییزې همکاریو په اړه د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې اترې شوې دي. تر دې مخکې پاکستاني چارواکو اعلان کړی و چې دوی به په روان اوړي کې د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړي. اسلام آباد د 2023 کال په نومبر میاشت کې د افغان کډوالو د ایستلو لومړی پړاو پیل کړ او د 2024 کال تر نیمایي پورې یې له 500,000 ډیر افغان کډوال له هیواده ایستلي دي. افغان کډوال چې ډیری یې د امنیتي ګواښونو، بېوزلۍ او بیکارۍ له ویرې او د کډوالۍ کیسونو د څیړل کېدو لپاره هلته کډه شوي وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او له ملي او نړیوالو بنسټونو د دې ستونزو د حل غوښتنه کوي.
دا ازادي راډيو خبري مجله.
په کونړ کې د کابل بانک مشتریان په ولسوالیو کې د دغه بانک د څانګو د پرانستلو غوښتنه کوي. دوی وای د ماشونو د ورکړې په وخت کې ډیر بیروبار وي او په سخت ګرمۍ کې د ورځو له انتظار وروسته بیا هم په اسانه نوبت نه ورسیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ ولایت کې د کابل بانک مشتریان وایي له بانک د ماشونو د اخیستلو پر مهال د ګڼې ګوڼې له امله لستونو سره مخ دي او آن ډیر کله نه توانیږي چې په ټاکلي ورځ خپل تنخواه ترلاسه کړي. حمید الله هم د یوې ملکی ادارې مامور دی او د ماش اخیستلو لپاره له یوې لرې پرتې ولسوالۍ راغلی. وایي په ډیرو ستونزو تر اسدآباد ځان را رسوي او بیا دلته ورته په ورځو ورځو نوبت نه رسیږي.
د کابل بانک د میاشتنی معاشاتو د توزیع په برخه کې ډېرې د دولت مامورین، نظامی مسؤلین او کارمندان د ګڼې ګوڼې د وجنه یو تعداد ستونزو سره مخ دي. دغه ګڼې ګوڼې په اساس باندې د ښار عامه نظم د خلل سره مخ شوی دی. نو هله غوښتنه مده چې دغه ستونزې دپاره یو حل لار جوړ شي، که چېرته د ای ټی ایم ماشینونه ورته اضافه کړلی شي او یا هم د هغوی د مامورینو او کارمندانو په تشکیل کې وسعت راوستلی شي.
محمد یونس انیس چې په یو دینی مدرسه کې ښوونکی دی هم ورته شکایت لري. نوموړی وایي د کابل بانک په مشتریانو کې داسې کسان هم شته چې په بدني او اقتصادي لحاظ کمزوري دي او نشي کولی له خپلو ولسوالیو هر ورځ اسدآباد ته راشي او یا هم په اوږدو قطارونو کې د زیات وخت لپاره انتظار وکړي.
چې دلته د ماش د اخیستو په خاطر څوک راشي نو د انتظار دپاره مناسب ځای نشته. ډېر مشران خلک علما بوکی دي، د ښوونځیو او د پوهنتونو د مدارسو استادان دي، یا په دې کې مایوبین دي، یا داسې خلک دي چې هغه تکلیف لري، بیماری او ناجوړه وي. د ماش د اخیستو په خاطر هغه په ساتونو ساتونو انتظار کوي چې دا کار په دوامداره توګه باندې د ولسونو لپاره د لوی مایوسۍ سبب ګرځېدلی دی.
د زیاتوي چې بانک په یو ګڼمیشته سیمه کې دی چې له مشتریانو پرته د عامو خلکو ګڼه ګوڼه هم پکې زیاته وي.
چې دغه ساحه نسبتا ګڼ نفوس سره، ځکه نږدې د کونړ مرکزي روغتون دی، په دغه سره کولاره باندې تګ راتګ او هجوم د خلکو ډېر زیات دی. نږدې د ډاکټرانو دوکانونه دي، هوټلونه دي او د عامو خلکو دوکانونه هم دي.
د نوي کابل بانک کوم مشتریان چې ازادي راډیو سره یې خبرې کړې، ادعا کوي چې په سلګونو کسان په دې هیله په اوږدو قطارونو کې سره لمر ته ولاړ وي چې نوبت په یې راورسیږي، بانک ته به ننوځي او خپل میاشتنی تنخواه به ترلاسه کړي. د پوهنې ریاست کارکوونکی همت الله هم یو له دغو سلګونو کسانو دی.
کونړ د معارف کارمندانو په ځانګړي ډول ښوونکي د اداري امورات او ټول مامورین په کونړ کې د معاشاتو د توزیع په وخت ډېر زیات رش او بیروبار وي او یوه څانګه د وزه او ساحه یې ډېره محدوده او کمه ده او مراجعینو مشتریانو ته ډېر سخت مشکل دی.
په کونړ کې د کابل بانک مشتریان د یاد بانک له مسؤلینو غواړي چې د دوی ستونزې په نظر کې ونیسي او حل کولو لپاره دې لازم اقدامات وکړي. د یاد بانک یو تن مسؤل د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته د ځای تنګوالي په اړه د مراجعینو شکایتونه ومنل، خو وایي یوازې د ماشونو د ویش پر مهال یو څه ستونزې شته او له هغه پرته یې مراجعین کم وي. خو زیاتوي چې بیا یې هم خپلو مشرانو ته د مشتریانو شکایتونه رسولی دي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د بانکونو مخو ته د خلکو د قطارونو جوړېدو مخکې ځینې امنیتي ستونزې هم رامنځته کړي او دغه شان په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان په دغه هیواد کې بیا واک ته رسیدلي، بانکي مشکلات زیات شوي چې دولتي کارکوونکي هم اغیزمن کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
جرمني په غزه تړانګه کې له فلسطینیانو سره د خپلو بشري مرستو اندازه 50 میلیونه ډالرو ته زیاته کړه. له تیر کال راهیسې له فلسطینیانو سره د جرمني ټولې بشري مرستې 360 میلیونه یورو ته ورسېدې. په همدې حال کې په غزه تړانګه کې د اوربند ټینګښ په هدف خبرې روانې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون پنځشنبه په غزې تړانګه کې له فلسطینیانو سره د بشری مرستو زیاتولو اعلان وکړ. هغې په اردن کې د خبرو پر مهال له فلسطینیانو سره د 50 میلیون یورو په ارزښت د نورو بشری مرستو اعلان وکړ چې ورسره له تیر کال راهیسې د جرمنی د دغو مرستو اندازه 360 میلیون یورو ته ورسېده. د دغو مرستو عمده هدف په غزې کې د لوږې، د خوړو د کموالي او خوارځواکۍ په وړاندې مبارزه، دغه راز د صحي خدماتو رسول شول سوي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اره اونۍ د 130 لاریو دوه کاروانونه په مستقیم ډول له اردن څخه د غزې د شمال له لارې غزې تړانګې ته ځي. د اکتوبر له 8مې په غزې تړانګه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمان په توګه اعلان کړي جګړه روانه ده. د جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی د حماس ډلې وسلوالو پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور کسان یرغمل کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي تر اوسه په دې جګړه کې د وژل سویو فلسطینیانو شمیر 40,878 او د ټپیانو شمیر 49,445 ته رسېدلی دی، خو خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړې نه دي. د جګړې ترڅنګ په غزې تړنګه کې د اوربند د ټینګښت لپاره د قطر، مصر او د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب هڅې روانې دي. د حماس مخکښ مرکچي پرون د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې پر اسرائیل فشار راولي څو په غزه کې اوربند ته غاړه کښېږدي. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې د حماس مخکښ مرکچي خلیل الحیا په یوه ویډیویي وینا کې د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتانیاهو د فلسطینیانو په قلمرو کې د اوربند په وړاندې د خنډ په جوړولو تورن کړ، خو نتانیاهو تیره چهارشنبه حماس ډله تورنه کړه چې په مستقیمو مذاکرو کې هر څه رد کړي، خو اسرائیل د ده په وینا په مذاکرو کې د یوه پړاو د پیل لپاره هڅه کوي.
خبرونو ور اخوا
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د منځنی ختیځ او آسیا په کچه د کولرا تر ټولو زیات پیښې په افغانستان کې دي. دغه سازمان په خپل کلنی راپور کې څرګنده کړې چې د سیمې په کچه د کولرا 80% پیښې او له امله یې 90% مړینې په افغانستان کې ثبت شوې دي. عابدس پوښمۍ راپور لري.
د روغتیا نړیوال سازمان په ټوله نړۍ او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د کولرا ناروغي او له امله یې د مړینې پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ په دې اړه افغانستان په منځني ختیځ او آسیا کې د هغه هیواد په توګه معرفي کړ چې د کولرا تر ټولو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان چې ټولې پیښې یې د شکمنو پیښو په توګه ډلبندي کړي ویلي چې د سیمې په کچه د کولرا 80% پیښې او له امله یې د مړینې 90% په افغانستان کې ثبت شوې دي. د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې په 2023 کال کې د ثبت شویو پیښو شمیر د 2022 کال په پرتله 14% او د مړو شمیر 10% ډېر شوی دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې په 2023 کال کې تر 400 ډېر هغه کسان د دغې ناروغۍ له امله مړ شوي چې په اسانۍ د درملنې وړ وو. د ډبلیو ایچ او په خبره د کولرا پیښې په 45 هیوادونو کې ثبت شوي چې د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي، او په 2021 کال کې دا شمیر 15% ته رسېده. ډبلیو ایچ او زیاتوي چې راپور شویو پیښو کې 80% د 5 کلونو څخه کم عمره لرونکي ماشومان دي، خو یو شمیر افغان کورنۍ چې ماشومان یې په دې ناروغۍ اخته دي وایي چې روغتیایي کلینیکونو ته لاسرسی نه لري او په شخصي کلینیکونو کې درملنه ستونزمنه ده. د ننګرهار د خوږیاڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د مونږ په ساحه کې چې دی کلینیک نشته دی، او دا ایسال چې دا ډېرې خطرناکې ناروغۍ دي. زه خپله شپږ ماشومان لرم، په جمعه کې خو ما یو ماشوم ایسال کېږي. که ولسوالۍ کلینیکه پورې ځو نو ولیر کې خوړ لرو، هغې کې اوبه راوتلې، پرلوی موټر ځي نه، مجبور اسپیشل موټر بنیسي، او د مونږ اقتصادي وضعیت خرابه دی، اوس هم ورته نه کېږي چې اسپیشل موټر ونیسو.
ځوانان او ډېر عمر لرونکي کسان هم له دې ناروغۍ کړېږي. د کندهار اوسیدونکي پلوشې په دې اړه ازادي راډیو ته زیاته کړه.
زه مریض یم، مورجان مې مریض یم، سو د فی ډاکټر ته تلیز خونه شلو، او کورولا مریضی لرو، نو هیڅ نه کېږي. ګون مور مې مریض ده، زه مریض یم، ګرمي ډېره ده، او هیڅ وسم نه کېږي چې تداوی ځل وکړو.
په افغانستان کې د کولرا د ناروغۍ د زیاتوالي په اړه د روغتیا د نړیوال سازمان د وروستي راپور او د روغتیايي خدمتونو د نشټوالي او د کورنیو د شکایتونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له ویاند شرافت زمان پوښتنه وکړه، خو د راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. له دې سره د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې کولرا د کولمو میکروبي ناروغي ده چې د ناپاکو خوړو او اوبو له لارې لېږدول کېږي، او هغه ټولنه چې روغتیایي خدمتونو ته محدود لاسرسی لري ډېرې زیانمنېږي. روغتیایي متخصصین هم له دې ناروغۍ د خلاصون یوازینۍ لار د پاکو اوبو څښل یادوي. د انتاني او ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سخت کال ډیر سیلابونه راغلل، یوازې دا د کولرا ناروغۍ ګراف نه شي لوړولی، بلکې نور ساري امراض هم د ځان سره لوړوي. دوهم هم هغه مهاجرین زموږ چې د همسایه ملکونو یا نورو ملکونو څخه خپل وطن ته راغلل کیدلی شي په ساري ناروغ او ناروغۍ اخته شي، بلخصوص په کولرا باندې. دریم د سي اوبو څخه استفاده نه کول، صحي یا پاک اوبو ته د لاسرسي نه درلودل، د خپله باندې کسان په کولرا کیدای شي اخته شي.
ډاکټر عمری زیاتوي چې د بدن د معافیتي سیستم کموالی په ماشومانو او لویانو کې د کولرا د زیاتوالي یو بل لامل دی. د ډبلیو ایچ او په راپور کې هم جګړو، اقلیمي بدلونونو، د پاکو اوبو نشتوالی، بېوزلۍ، کډوالي او بې ځای کېدل او طبیعي پیښو ته اشاره شوې، او دا موارد د یادې ناروغۍ په زیاتوالي کې مهم بلل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم وایي چې دا لومړی کال دی چې څو هیوادونو د کولرا له امله د مړینو راپورونه ورکړي چې د روغتیایي تاسیساتو څخه بهر پیښ شوي او د ټولنیزو مړینو په نوم یادیږي. د دې راپور له مخې د کولرا له امله ډیری مړینې د 150 هیوادونو څخه په 50 کې ثبت شوي، او ډیری یې په هغو ټولنو کې شوي چیرې چې خلک یې روغتیایي خدماتو ته ډیر لاسرسی نه لري. په 2023 کال کې افغانستان د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، مالوی او سومالیا له 10,000 څخه د زیاتو شکمنو یا تایید شویو پیښو راپور ورکړ چې اوس د شمیر کې اتیوپیا، هایټي، موازمبیق او زیمبابوې ورزیات شوي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست سبا او بل سبا د افغانستان په زیاتو برخو کې د نسبتا تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي د سالنګونو په ګډون د شمال ختیځو، شمال لویدیځو، جنوبي ختیځو او مرکزي ولایتونو په بیلابیلو برخو کې به د بادونو سرعت په یوه ساعت کې له 50 تر 80 کیلومتر پورې وي. د غوی میاشتې له دوهمې اونۍ را وروسته د افغانستان تر نیمایي زیاته برخه کې د سختو ورښتونو، سیلابونو او نورو طبیعي آفتونو له کبله خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه واوښتل.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د هلمند ولایت تمساکلا دولتوالۍ ته مې میسج ته پریښی دی. مشکل مو دغه و دا باید موږ خبر در لوړو مقامات ورسیږي. د مساکلا پولیسوالی او خصوصا په هلمند کې تخوا برق ډیر ارزانه و، تقریبا په 2 افغانۍ و، اوس یې په 12 افغانۍ کړی دی. نو ډیر مسلمانان وس نه پرسیږي او ډیر مسلمانان درې بدر دي. دا زموږ دا غږ د ټولو پر واوري چې بهتره د تخوا پر کم کی.
رحمت الله برکاتو د آزاد راډیو تور کاکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. متقاعد او معلول افسر یم چې د معلولیت په وجه باندې ما ته تقاعد راکړی ده. متاسفانه چې اوس تقاعد مونږ ته نه راکوي، او په معلولیت کې مونږ ډیر سخت ژوند لرو، هیله لرو چې د مونږ غږ تاسې تر چارواکو پورې د امارت ورسوئ. وسلام.
السلام علیکم. موږ ورور په دایلمن کې طالبانو د رئیس ترانسپورت شاعر او راوستي دا مټروانان ګوره د مالابس ډاکسن مټر یا بل مټر مالا ترنه نه پر 15 پستان کې څلور په باډی کې تر د غورور بالا او د نور کې هغه یو نیم سلاغانی کې ده یا د ونیم سلاغانی کې ده د یو ځای ستر بل ځای پر ورور د موږ ټوله کې جوړې د ستغه موږ شغامو طالبان او لوړ پوړ چارواکو.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو له دې پیغامونو سره دا سهارنۍ خبري مجله سرته رسیږي. البته زموږ خپرونې څلورویشت ساعته تاسو اوریدلی شئ. د ازادي راډیو بله سهارنۍ خبري مجله هم لرو چې احمد شاکر احمدی وړاندې کوي. احمدي صاحب، خپرونې ته ښه راغلئ.
تشکر شبر صاحب، تشکر از شما. صبح شما